ستړي مشهیدا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني یا د غړای د کرخه په غاړه ونی د خبرونه تزان غړي شوې ده د خبرونه مخکې تاسو نیخ پنی غوړېدلې نن یې درته سب شوې بڼه وړاندې کوو خو د دین مخ کې خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي
شلو بیدم خبرونو سره کی د پختونخوا ملي او پارټي لخوا په بلوچستان کې د روان امنې خلاف په دروازنې ولسی جرګه روانه ده په خبر پختونخوا سم لیکي د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي او طالبانو د خپل مشرانو نیول لپاره د جرمونو نړیوال عدالت امر رد کړ او خبرونو تفصیل د پختونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په بلوچستان کې د روانې ناامنۍ خلاف په دروازنې ولسی جرګه پیل شوې پرون په کوټه کې د جرګې په لومړۍ ورځ سیاسي او قومي مشرانو د کاروباري اتحادیو غړو په خپلو بیناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناامنۍ مخه ونیسي او د خلکو د ځان او مال د خوندي کولو لپاره خپل آئینی ذمہواري پوره کړي پر دې مقاله مشال سره په خبرو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالله خالق وبخی په دې موقعه د مشال سره په خپل خبرو کې د پختونخوا ملي او می ګوند مرکزی سکرتر عبدالحق عبدال ول چې دوی بعد د هرې سیمې د قومي مشرانو جرګې جوړوي او هغه به بیا خپل ستونزې اړوند چارواکو ته وړاندې کوي
کم غیر بندوست مستم زکی دی دا و نور کومو ته لټسی دی لا لټکیش دا مشکلات بیانې د خپل تعلیم مشکلات بیان کړی دی او خپل منځنی شکم شکړی دی چې موجوده سرکار عدالتونه په کلو نه خلاصولای دغه د خپل بدی شخړی ستونزې د بیانې چې دی جرګې دلاري د زړه تزله راحل سي
د یادونه ولدا چې پختونخوا ملي عمومي ګوند له دې وړاندې په لورلای جوب سیوی پشین او چمن کې هم جرګې کړو په دې کې چې له ریاست د امن تعلیم او روغتیا د سنتیا ورکول غوښتنې کړي حکومت د جرګې د بینوالو د غوښتنو په اړه تازه سندي ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امن او پرمختیا ته ژمن دي په خبر پختونخوا اسمبلی کې د قدرتي وسایلو په ګټه کې د صوبې او ضلعو په برخو باندې بحثونه شوي پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي تاج محمد خان وویل چې د قانون تر مخه د بجلی ګیس او نور وسایلو د ګټې 10% به هغه ضلعو ته ورکول کیږي چېرته چې دغه وسایل موندل کیږي نوموړي زیاته کړه چې د خزانه وزارت ته دغه پانګې په نورو ضلعو کې خرڅ کوي چې د عین څخه سرغړونه ده په اسمبلی کې بحث نه وروسته حکومتي اپوزیشن غړو دغه معاملې د نورو پلټنو لپاره په متفقه توګه د نئی قائمه کمیټه ته وسپارله ملخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی ویل چې د صوبې وزیر اعلی واک لري چې د وسایلو د ویش معاملې د ګټو کونسل په غونډه کې راپور تکړي د موړي ځاتکړه چې پاکه صوبې لا خپل برخه نه ورکوي او صوبې ضلع لا نه ورکوي ملخوا د قانون وزیر عبدالله مشال روسه په خبرو کې ویل چې د توانی قائمه کمیټې به د دې معاملې جاج اخلو د هواري لپاره به یو پاکي حکومت سره خبرې کوي په خوراکي موادو او د ویانو بار د او یو څخه زیاتو ګاډو کاروان په ډچینار ته رسیدلې د کور مرسل کمشنر اپراسیاب زبیر پرون لرسنه سره په خبرو کې ویلي چې دا د ګاډو پینځم کاروان وو چې د حکومت په منځګړیتوب د اور بند ورستو په ډچینار ته رسیدلې د مرسل کې دا چې د ټل په ډچینار مرکزی لارې سیمه کې د پرخیزه تشدد لکبله د 13 میاشتو رئیس تړلې پرتره چې په نتیجه کې د کور په ډیرو برخو کې د خوراکي مواد او دوایانو کیمره مست شوي بل خو د کور په مندوري سیمه کې ځای خلکو خپل احتجاجي پر لته دوام ورکړي دوی د خپل هغه 1500 څخه زیاتو دوکانونو او کورونو د تاوان غوښتنه کوي چې تیر کال د نومبر په 28مه په بغن حمله کې وجړ شوی وو بل خو پرون د برو کورم په پړه چینار او شاوخوا کلو کې بند پاتې ځکونکو په پړه چینار کې خبري کانفرنس ته په وینا کې خبرداري ورکړ کچېره سړکونه سمدستي خلاص نشي نو لا جنون به پیل کړي لا هم حکومت پر دې اړه سندي ویلي خو دا بدا سال کې دا چې د جنوري پر لومړۍ نیټه د خبر پښتونخوا حکومت په مزګرتو په کورم کې د شیاګانو سنیان ترمن د سولې تړون پر کېدو سربېره لا هم لارې تړلې پرتی او ترنګل ته پاتې نه درسي دي په افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت لخوا د خزو د زورول په تور د دوه طالب مشرانو د نیولو امر رد کړی دی. د بلاسال کې دا چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ مشر څارنوال کریم خان د جنوري په 23 اعلان وکړ چې هغه د طالبانو د مشر عبت الله خونزاده په ګډون د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د امر جاری کولو خواست کړی. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جرمونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د طالبانو د بلوچستان چارو وزارت په رون په یو اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونې چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. او د امریکا د بلو چارو وزارت د بلو مرستو د نږدې ټولو پروګرامونو لپاره د نوي مالی پنګ ورکول درولې دي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هڅو یو برخه ده چې غواړي پروګرامونه د هغه د بهرني سیاست له اهدافو سره سم کړي. په دې لړ کې د امریکا د بلو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتون ته یو پیغام واستوه چې پکې د هغه اجرایی فرمان عملي کول په ګوته شوی چې ټرمپ د جنوري په 6 لاسلیک کړی وو. په دې فرمان کې نوموړي ویلو چې نورې با امریکایي بهرنۍ مرستې په داسې ډول نه ورکول کیږي چې د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ سیاست سره په بشپړ توګه سمون ونه لري. بلخو د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي غړي ګریګوري مکس د دې اقدام په وړاندې خبرګون خوده ویلي چې دا په ټوله نړۍ کې د امریکا مشرتابه او اعتبار کمزوره کوي. دا ترجمه له مشال خبرونه
اړینو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم محمد وړاندې کول. اوس درته د کرخه په غاړه خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. د جنوري په 6 د فخر افغان خان عبدالغفار خان و دیر شمه کلی د ولماندل شو. نو موړي د تعلیم او عدم تشدد لاري د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحات او پرمختګ لپاره نستړي کیدونکو مبارزه کړې ده. خو نن د عدم تشدد د نړیوال مبارز خپل وطن او خوره د تشدد او بیکارۍ سره مخ ده. د دې تر شا څه دي؟ نن د کرخې په غاړه کې په دغه موضوع بحث شوی دی. قربې شاهین بونې رہے
د کرخې په غاړه.
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بونېری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه اوریدونکو. پرون یعنی د جنوري په 6 باندې د پښتنو په وطن کې په ټوله نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي، د خان عبدالغفار خان باچا خان او درشمه کلیزه منزله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې، دغې په ټولنیز تاریخ کې، دغې په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند د پښتنو د ترقۍ، دغې د پرمختیا او دغې په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لاره کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریښي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطن او په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنگونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع باس کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟ ډېره مننه طارق چې تا وخت وستو موږ سره د خپرونه کې رالی. موږ سره به د خپرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خپرونه کې به موږ د ایډورډز کالج د پروفیسر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو. خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب، لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ډی کړې ده. موږ چې د باچا خان خبره کوو، د نن دور د نوي کول ته، او موږ ته وایو چې باچا خان څوک وو، نو موږ به ورته څه وایو؟
داسې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپله باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زموږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به موږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شم. په نږدې ورځو کې موږ وینو زموږ دا کرم ولسوالۍ چې ده په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم، خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي، نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هم آهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې ځای کې متعلقه دي. بالخصوص ٹرانسجینڈر پالیسی کم تشدد روان دی پدی وطن کی کد ڈیموکریسی او د حکومت علیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زموږ لارښوونه کولی شي، بلکې زموږ زیات ستونزې هغه حل هم کېدای شي د باچا خان دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زموږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زموږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دي هغه د دغه پیسې له سازي او د هغه عمل نه بهر کړی شوی دی. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خوځو د حقوقو خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د په دې ټولنې کې دي د ژوند د هر مکتبي فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبرې کوم طارق خان، تاسو نورم خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟
قدر منو سيزام تاسو ستړي مشوې مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته هم
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د باچا خان پاړه بر سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کوم او هغه دا ده چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان سوکو، نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، دا صدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده، او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی، دا غي ډیر وجوهات دي. د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه باب له باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل، نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغا مناسب نو، او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. مان خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولې تلو، د خودومره عمر په جیل کې تیر کړی دی، ما شومان تپوس کوي ځان پویا کوي کنه.
اسې ارمان صاحب، ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی باچا خان په زندان کې، چې کوم ډیر مستند حواله ده ټیک خبره؟
دا سیدا چې په دې حواله باندې خو د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی نو پدې کې څه جلاوت نه دی سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه خدا خټول په زندان یا په کېد کې راځي
جی
نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا غ مونږ ته مخې ته راوړي او د هغه د پاره غي بیا غ خپل یو پیمانه ټاکلی وی چې د چا دا کم راځي نو کې دی شي چې هغه د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو اغه دورانیه ورکې نه وشمارلې نو په دغه بنیاد باندې د سو کلو نه فرق د سیړنو ترمنځ اغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ چې تاسو چې ما نه ته پوس کیږي بچا خان څوک دی اغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړی
بالکل او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی بیا د ولې چې کم دی د بچا خان جیل ته ولې تللو نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې ته اوس ماشوم پوهی بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي ډیر پوهنه غواړي یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو دا څنګه چې مونږ د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګران شوې ده چې بچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی دا مونږ دې ته نشو ویلې دا څه قسم ډیر سيزونه شوې دي او هغه د غرنګي پریزنت شوې دي چې داغه په بنیاد باندې د بادشاہ خان تشخص اغا یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره اغه جوړ شوی دی ورشتي خبره دا چې اغه خپل پیړې د دې خطه تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل کام قبیل د پاره د دې خطه د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی ډیر زیات اړین شوی دی ضروری شوی دی اغه چې په اغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه دغه دشمنان هم نن منی چې را باید مونږ دا خبره په هغه وخت منلې وي او کو سه مو منی نو به د ور خطرې نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړي دی
تاوان هم کړي
بهرال
جو تاوان هم کړي دی بالکل ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاہ خان یو وینا را سره دا د اسې اور وغره یادو چې هغه سمره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته او هغه چې په هغه یعنی د نولس سوه اتیا یم پر لسیزه کې کومه خبره کړې ده او هغه صورتحال اوس هم دی ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د بادشاہ خان مختصر خبرې دا اورو بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غسره خبرې کوو.
دښمنان موږ په خپل کور کې ټوکړي ټوکړي کړي نایب صاحب دی دا مامن دی دا مامن دی دا وزیر دی دا باید وړی دی مونږ ټوکړې ټوکړې کړي او بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي نو تاسو له خپل طاقت نه خبر نه یې خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما درته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی دغه طاقت په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبره دا ده چې خدای موږ کوم طاقت را کړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو داسې وینه چې زموږ سهار فریدي جنبیدي جبگنیدی دشمنیدی بغضی که ندا چاپ دا دیو پختون بل پختون تا پیتی فاقی دا تغرما پا خوشحاله خوشحالنی دستا پا خوشحاله خوشحالنی تغرما خیر نگواری دستا خیر نگوارن تغرما پا بربادا خوشحالیگی دستا پا بربادا خوشحالیگی تاسو نن په پیټرو کې او د دې لپاره د تاسو ته اپیل کوم او د خپل مشران ته اپیل کوم چې دلته موږ په شکار نه کوو د دې قوم او د موږ لپاره کوو او د قوم او موږ به مو شریک ملک لري موږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو موږ ټول بوکسان یو ما سره دا وعده کوه تاسو به کوشش کوئ د خپل قوم به پوهه وای.
بادشاہ خان او چې د خپل قوم نه لوز غسته چې د خپل قوم د پوهې د پاره به کار کوي، یو داسې پښتون مشر او چې خپل ژوند د خپل خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و. داغه باور او چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ډاکټر صاحب، طارق خان دا خو د بادشاہ خان دریزو دا خو دغه مبارزه واخ مو په د خپل وطن کې وکاته، د وزیرستانه تر سواته په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې، د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېد او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسیز ته ښکاري، د هغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه پینامه نه ده. دې ته څنګه ګوري؟
داسې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چې کوم دي یو موږ وینو، په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، اداغې کردار پکې موږ د نظر وغورځوو. خو دا څونه حالات چې روان دي، په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک چې دي سفر شوي دي، نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی. هغوی خپله هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی، او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغې دپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي، او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زمونږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو، چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سرانداز کېږي، د یو ملک حالات او واقعات چې دي په بل ملک باندې سرانداز کېږي. زموږ په دې بالخصوص زموږ کوم جغرافیه چې ده، دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تېر شوی دی، او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی، دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده، د دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی د بالخصوص بادشاہ خان وطن چې دی، چې دا کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه دغه دی. او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم، او باید چې د بادشاہ خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېره ضروري ده. او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی. او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش حکم هغه بیل نه دی چې مونږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلانې دا وکړو، قوت دا وکړه، دا قوت دا وکړه. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې بادشاہ خان که تاسو وګورئ، د هغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغوی د قام جوړونې عمل بادشاہ خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. بادشاہ خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لوی لوی واکمنۍ هغه کړي دي، خو هغه یې بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړي نه دي.
سنبال کړي نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې سوپورې زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبه یې کړي، خپل اصلاح یې کړي.
ڈاکٹر صاحب لگا ڈاکٹر ارمان لبا لگا مخور کما ڈاکٹر صاحب دادا بادشاہ خان چکم پیغام و ددی پہ کمیونیکیشن کے سم مسئلہ شوے د چمنگ تن درا رسے دلے یا زمون خلق کیا آگا بدلون درا گلی کم چ بادشاہ خان غوخت او کنا ددی پرزت باندھی قوتون دمر قبیو چیاغا ددی رنا خورے دو تب ندا پریخی تا سودا سنگے نلائس کبھے
دا سینه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړه، اشاره وکړه، د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلې وو، او عدم تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدای خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سوونو ادارې هغه جوړې کړې وې. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په عمل کیا ډیر زیات مشکلات لري، دا سندا خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورتحال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او دا ولې نشته او دا ولې نشته دی، نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کم دی په دې کې سلا سونه ارادي تو اور شعوری طور هغه شامل وی، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجې نه داسې یو صورتحال جوړ وی چې په هغه کې خلق په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلق د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورتحال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللې چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډرز چې کم دي، سیمایز سیاست چې کم دي، او بیا قومي سیاست چې کم دي، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورتحال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاری، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیدا نه خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل د هغه د فکر د تسلسل هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي، بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي زیاتیږي، دا خو یو فکری خبره هم ده یو عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینې او د امن او د عدم تشدد د خبرې په خبرولو کې بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه او موږ خپله ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه باس لرازو خو یو وړوکي غونډه کې دماغ لو بیا رازو د باس په وړاندې بوزو. I'm not afraid to die.
پخاره جنن کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او د خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سیرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سیرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو، باچا خان خو کانګرسي وو. سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وه، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روژې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خو د هغې باوجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه ښودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې، نصاب کې، په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو؟
دا چې د شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکې خبر او کړم په دغه خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه دی او څنګه او څنګه په کار دی چې خلکو ته ورسېږي، په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه، ځینې خلک دا دي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي، یا دا د خدای شي مدار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ، دا فتوی دا قسم د باچا خان په جنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خو ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، فکري جاری شوی دي. په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسه هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په دا صورت کې دا بظاهر خبره وي چې کوم دلته د دې خاورې او دې وطن یو اتل او یا مشر چې دی هغه داسې ور پېژندلو کې نه صرف دا چې خپلو خلکو، بلکې د بهر خلکو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. بل تاسو کومه خبره وکړه د نصاب په حواله؟ دغه په حواله نصاب کې باچا خان نشته، نصاب کې باچا خان نشته. که په نصاب کې باچا خان وای نو بلا صورت حال نه وي، او یا که لږ او ډېر چا پشتا او خواو شا په بهر ملکونو کې وي مضمون په توګه شامل کړی دی. نو زه داسې وینم چې باچا خان د یو ډیسپلن دی، باید چې دا د یو ډیسپلن په توګه په پوهنتون او په دغه کې د یو سبجیکټ په توګه باندې، د یو مضمون په توګه باندې ښودل کېږي. خو بدمرغي خدا ده، دا خبره زه دې سره تړم، تاسو به په دې تیر 2019 2014 پورې دلته د پښتونخوا ټولې ځای جدي صرف پښتو نه، په هغه کې اونکو، په هغه کې سرایکي، په هغه کې کوار، په هغه کې نورې شپږ ژبې د دې پښتونخوا لازم شوی دی رغیبان عمل درآمد مون شو د پختو کتاب نه پری خوندل کیږي د بچا خان مضمون یا دغه بسنګ پری خوندل شي مثلا خدا دا حال دادی چې دغه ائینی ته وردا په څه شوی دا چې دا شپږ جدي با تر دولسن جماعت پورې د لازمی مضمون په توګه باندې پاوی وي او الکی دی بار دی استاد خا ندی عمل شي عمل شي نو ته بچا خان په حساب کې نشته ځکه چې ګڼم چې بچا خان کر رسیدلې دي خپل قوت رسیدلې خلکو ته او دا چې خلک نن هم شته چې هغه د بچا خان د لسل او د قام او د وطن ته او د خلکو په اړه سوال کوي
فلسفی یا دغه مبارزه د پیجنګلو چې کومه هسی شوی دی نو دغه د پښتنو ونده سمره ده د پښتنو سمره تند ده د پښتنو سمره خوایش ته چې هغه بچا خان پیجنی تر اوسه پورې چې پغه باندې کوم سیړنی شوی دی سمره شوی دی چا کړی دی او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګت تجزیه وکي
ډیر مننه څنګه چې طارق خبره وکا چې بادشاہ خان د یو ډیسپلن نوم دی زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا یې تکراروم د اغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې بادشاہ خان په خپل ژوند باندې په خدایي خدمتګارانو خپل ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپل هلو زلو باندې سلور سلويخت کتابونه لیکلي وو د اغه نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل 15 کتابونه په کامی تحریک بادشاہ خان او خدایي خدمتګارۍ باندې لیکلي شوی دي که اغا د کرخه دی غاړه دی که د کرخه اغه غاړه دی بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهی خبرداری اغا زیاتیږي او د بادشاہ خان د فکر په باب لا باندې چې په اغه کې کم کولیت ته د یو کام جوړونی چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبردار دا چې بادشاہ خان د اغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې اغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وي چې کتالیمی سلسله دا کده سیکولریزم سلسله دا بادشاہ خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری اغه لرلو او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې سمره ساينس هم دی نو د اغه تمامي اړخونه اغه بچا خان په خپل پوره کړی وو او د اغه نه بعد ولی خان اغه تا یو ساينسي بڼه هم ور کړې وو او د جدید ریاست یا د نوې ریاستونو چې کم لوازمات دي د اغه د پوره کولو لپاره پوره پوره قرباني هم ور کړې وی لکه تاسو د دین اندازه ولګوي چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره بادشاہ خان خپل زویتا باقاعده اضافي ځمکه ورکړې و چې دا ته د دې د پاره په کار راولل چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کوم ونده ده هغه ډیره زیاته ده بیا په تعلیمی ادارې قائمولو کې کوم ونده ده هغه ډیره زیاته ده ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی د دې ابتدا هغه کړی ده د ډرامې ابتدا هغه کړی ده د اخبار ابتدا هغه کړی ده نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک پدی باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړې شوی وي نه صرف یاد کړې شوی وي بلکې پدی باندې عمل درآمد هم وو پښتنو کې قبولیت هم وو خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ای سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدل چې پدی سیمه کې بیا خلک
خپل سیاست په دغه انداز نشو کولای دا په کوم چې اوس کوي کډ باچا خان فکر تا د باچا خان ملګرو تا دا مکمل او شوي وی چې اغا ودو کی اغا پرمختګ وکي.
نن زه غواړم چې ستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګرو او ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعض مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا په غ باندې نیوکی کوي هر وجه نه چې کوي نو هغه دا وایي چې د جناح سے پاکستان غوښته هغه پاکستان وګټو گاندھی چې دغه هندوستان غوښته هندوستان یې وګټو بچا خان پکې منځ کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیئر نو چې زه به چرته ځم اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې د پاکستان سره د وفاداری حل پواخسته نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي خو د دې په شاخو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ
دا ډیر بنیادی سوال دی یقیناً په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي په ډیره بخانه سره زوایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د زمکه د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی د متحده هندستان خبره وا پاغه متحده هندستان کې د باچا خان اند په تمامي رشتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی پاغه کې هیڅ قسمه څه کیسه نشته باقی کوم خبره ته جتا سو اشاره وکړي جناب پاکستان غوختو هغه پاکستان وګټلو او گاندی هندستان غوختو هندستان وګټلو د دې خلکو نزد دا سوال کومه چې دای کله دا هندستان غوختو دای خو متحده هندستان غوختو او کوم خلکو چې دا تقسیم کړي دي اوس خداغوی کتابونه هم راغله چې را دا پکم دا ویش پکم بنیاد باندې شوي دي پکم اساس باندې شوي دي او پدې کې کم کم خلک شامل وو کم خلکو کم اراده وي نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوي ده چې د متحده هندستان خبره وا مونږ هندستان ویشل نه غوړل باچا خان به وی ولی خان بوینو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو نو دا خبره کول چې یارا باچا خان په خپل ویژن کې کمزورې وو یا د وکالت نه وو یا د کمزوري وو زه خپل د دې سره اختلاف لرم او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی تمامي سندونه چې کم دی هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پریکړه وا او د دې په شا باندې حقيقي کردارونه سوکو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوتنیول پکار دی او چې چاته ګوتنیول پکار دی اغه ته ګوتنه نیسو الته کې باچا خان نبیا د قربانې ګډوري جوړو اغه ته ګوتنیسو چې تا خو هیڅ همراو نړ
ٹھیک دا طارق خان د باچا خان میراث دی یعنی مونږ چې دغه د لیګسي خبره کوو د فکر په حواله د تھاټس په حواله دغه د لوی مبارزې دغه د کار په حواله ارمان سه پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه او دغه لیګسي چې دا دغه میراث چې کم دی دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو بدمنه سره مخ یو د دې بحران سره مخ یو نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي
داخله شاین سے مار وسنگ خبر اوکڑا جی خبر بیا سے تکراری دی خو باچا خان ما ویلی بی سی په وګ خبرو کې چې باچا خان صرف موږ ته په اوس وخت کې متعلق نه دی بلکې یا مطلب چې په کوم وخت هغه تحریک شروع کړي او دا متعلق نه وو یا مطلب اوس چې کوم دی یا زدا سیم دغم چې کسبه د وطن یو خپل ذاتی او ځای ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل واک ولري باچا خان د بیا موږ ته متعلق ای باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي باچا خان قلم غیر متعلق نشي کېږي شاید د وخت بدلیدو بدلیدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلق شي باچا خان با غیر متعلق کیږي نه کدا بلکې زه دا فلم غړم چې دا کوم پتا سو مجدوی وی دا اوس هندستان کانګرس باچا خان ته یو ټریبیوټ وړاندې کوي
بالکل بالکل
نو کوم څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی نو هندستان نن هم غیر متعلق دی
دم دا څه دا خاجي
په علاوه په پښتانه چې کوم صورتحال سره مخ دي چې چې پاره کې خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات زما خیال لري چې نن د بچا خاندان کاروي او دا افکارو پرانا کې تک د خپل خاور خپل اول سره او تورن د ټول مسلکونو مزګونو احترام
صحیح
د خو د حقوق او فعالنه جمهوریت
او جی
ناستا
ما سره جی جی طارق خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دیر بم لګه مخور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمیع الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او دغه د بادشاہ خان د ژوند مبارزه خبره کو تاسو د بادشاہ خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي د کاروم کړي دی او تاسو معلومه کړی ده چې بادشاہ خان څومره سکولونه جوړ کړي وو نو کلګ راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې بادشاہ خان د پښتنو د پاره څه غوښته او هغه میراث هغه د بادشاہ خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسی نو کدی باندې را سره لګ معلومات شریک کړي
مننه شاین صاحب داسې دی چې سکولونه بچا خان چې کله شروع کول نو د هغې نه مخکې یو ډېره مشاهداتي جایزه اخیستی شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږ پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډېر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتګار پیدا کوي نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده نو مونږه با په دې کې کامیاب شونو بیا د یغې نه پس بچا خان په کال 1920م کې د یغې نه مخ کې کال 1920م کې بیا په 1930م کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920م کې او داسې پټوله پښتونخوا کې تقریبا غي آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیش او دا د ډیرسمل خان نواله تر د مانسری پوری په بیلا بیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیش خجی
یو سل سلور دیش بیا دا چې نو ډیر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې وغه دا چې ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستل او په دې کې داخل کړل او دیغه وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه خودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیر شي دغه رنګ مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې وین او په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دی خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړه چې دا نظام تعلیم ناکام کړي پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کړو خو چې اغیر دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي نو هغه کما تاسو شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي خو د اغیر باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1920 وختم پورې سروایول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و د دې نه علاوه چې دی نو د سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان شي بوې د اغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا سره هغه چې به دلته ډرامر اله دلته لومبه چې کوم دی نات په دې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغی نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه نیمګړتیا وي او په دې کې هیڅ قسمه نیمګړتیا نه وي نو د دې وجه نه دا اثرات چې دین دوه شو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړئ چې بای اوس منګه آغه نو پسنه اس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړه داري چې په کال 1920 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورده چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتون ته شروع شو اوس منګه چې کم سبق ویلې او تاسو چې کم سبق ویلې نو منګه خو په سرکاري سکول کې ویلې زمنګ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایوټ سېکټر ته تللی دي نو منګه که پښتویز د کړه دا نو منګه هم د اغه د بچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې منګه په سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا پښتو م از د کړه دا او زمنګ چې کم استادانو یا زمنګ چې کم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې پسنه اساس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس ته ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل
نو او موجوده موجوده وخت کې اگر چې یو پرډایم شفټ راغی او پرډایم شفټ دا راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایوټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ کم اډوکیشن چې پرایوټ سېکټر ته ځي په پرایوټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لاري اغه ګیپ اغه پورا شو نو د دې وروجنا نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنټونه کوي د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوي شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغ او بچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی د قان د ملک یو غټ هیرو دی او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غټه طریقه باندې خو دلی شو نو هغه ګیپ سوشل میډیا کور کړی
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته راشم ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې 13 لسو 15 کالو کې چې بادشاہ خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله لکه هغه د هنر خبره کوله اپ معاشره کې ضرور ولې او د یووالي خبره کوله د تعلیم خبره کوله د برداشت خبره کوله د خزو د امپاورمنت خبره کوله او خپل وسایلو د اختیار خبره کوله د ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو د دې تاسو څنګه ګوره دغه چې دا خو د بچا خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده دا غي بالکل مخالف خبره ده متضاد ده
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورت راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندي لګیدلې ده په موجوده رژیم کې په هغه کې په دې یو وشتمه پیړای کې چې نن د هچانا هیڅ قسمه سيزونه پټ نه دي ډاکټر سوهیل صاحب هم غوښته اشاره وکا بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې اغا د خپل وسایلو د خپل اختیار د خپل کامی شعور د خپل خاور خبره کوي پاغه باندې پابندي لګيږي د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندي لګيږي سکولونه کالجونه بندي د خزو تعلیم ناروا ده او کم تعلیم کې چې د سر تقسیم نو په د تعلیم یوې قاعده د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دل تر اورې ده اغه نور لګیا د پخیږي نو ظاهر خبره ده چې د خلک د دې زیدي د شعور د دې زیدي باچا خان چې د کم خلکو ته کم تعلیمات ورکړې دي بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوې دي د اغه رښتیاو د پټولو د پاره اغه رښتیا دروغ ثابتولو د پاره نه صرف په کمی سطح باندې په سیمایي سطح باندې په نړیوال سطح باندې په دې خطه کې د عدم تحفظ صورتحال جوړول اړې غړې جوړول اغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو اغه کم صحیح صورت دې کا اغه مخه ترازینو د ټول ظلمونو به ثابتيږي اغه ک درونی دی اغه ک بیرونی دی اغه ک نړیوال دی نو بالکل دا یو صورتحال زمونږ مخه ته ده خو ضرورت د دې خبره ده چې بادشاہ خان یعنی ګور په دوو ټکو کې دومره لوی فلسفه مخه ته راوړې و د کام د جوړونې چې سړی ل کار مګوري کار ل سړی و ګوري دا د کام جوړونه هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک
کم قسمه ائیډنټیټی کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي اغا مختلف نصابات راوړي اغا مختلف قسم بیانیې راوړي او دغه رښتیا یا دغه چې کوم صحیح صورتحال دی اغه په پټولو کوشش کوي خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې معنی د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه غنم چې وخت سره سره با باچا خان نور را ژوندۍ کیږي نور را زرغونیږي او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم طول دروغ دی اغبا دو وقت سر سر دو باچا خان تعلیمات سپینوی او دغه رشتیا بخلکو تمخی تراؤڑی.
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب. ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت آسطور نور خبر نشکو خوزی دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب ڈاکٹر طارق ڈاکٹر ارمان صاحب تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخراک او مونږ پوه کړو د باچا خان په کار باندې دغه په مبارزه باندې تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
کڅوک را کاندي دنیا او خوبا دوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلمه ستا زلف پلا سراغلي يو اختف دي قدرس جهان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری دل برو صدقی لری خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردی نور لمیک